د سهار لاس بچی شپې احمد شبریم د ازادي رادیو د دې سات د خبرونه دا اوریدونکو هر کله کوم د خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږنی به په افغانستان کې خبريږي او د افغانستان پاک سره لوي شارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. په دې خبرونه کې ترکمنستان ته د ولسمشر اشرف غنی سفر څارو، خو تر هر څه مخکې خبرونه لناجی صافي څخه.
د نورستان چارواکي وایي چې دغلته په دواب ولسوالۍ کې له تیرې ورځې راهیسې جګړه درېدلې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به په زابل ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي، او د پاکستان پوځ او چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې په یو مرکز کې نن پر جمعه برید وکړ چې په دې حمله کې څلور وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي ډېر ژر به په زابل ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد راتمنش د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د محل د زابل په خاکي افغان او د چوپان ولسوالیو کې وسلوال چې اکثره یې چچنیان، عربان، پاکستانیان او د منځنۍ آسیا خلک دي ځای پر ځای شوي دي.
د خاک افغان او د چوپان پولیسوالیو کې مخیوم تراګر وو. دلته د دوی یو شمیر کورنۍ راغلي دي او په سیمه کې د کډوالو په نوم فعلن غواړي چې ګواښونه رامنځته کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت ویلي چې د دولت د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره یې په یو شمیر ناامنو ولایتونو کې ژمني عملیات پیل کړي چې تر اوسه پکې په لسګونه وسلوال وژل شوي دي. د نورستان چارواکي وایي چې دغلته په دواب ولسوالۍ کې له تیرې ورځې راهیسې جګړه درېدلې ده. د دغه ولایت سرپرست حافظ عبدالقیوم نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې یوې اونۍ په جګړې کې درې وسلوال او طالبان وژل شوي او اته ټپیان شوي دي. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې اته ملکي وګړي هم ټپیان شوي، خو په وینا یې چې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده وختي. له بلې خوا بیا وسلوال طالبان دغلته د درېو امنیتي پوستو د نیولو ادعا کوي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه کړې ده. دغه وزارت د رسنیو د برخې سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته وویل دوی هڅه کوي چې د ژمي له سړېدو سره سم بې ځایه شویو کورنیو ته بیړنۍ مرستې ورسیږي.
UNHCR هم له شاوخوا 200,000 کورنیو د پاره د ژمي په موسم کې د مرستو چمتووالی وښوده. د WFP هم ژمنه وکړه چې موږ له دوی سره هم نقدي مرستې کوو، هم د غذایي موادو مرستې کوو. نو یو شمېر نورې ادارې هم له وزارت سره په دې برخه کې ژمنه کړې چې موږ د وزارت په همکارۍ باندې بې ځایه شو کورنیو ته مرستې رسوو.
د سیمه ایز ارګانونو د ادارې په وینا د یو شمیر ولایتونو د والیانو له لارې بې ځایه شویو ته د مرستو رسولو لړۍ دوام لري. افغان چارواکي وایي دا مهال شاوخوا 1,000,000 کسان چې د یو شمیر ولایتونو له ناامنیو کډه شوي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 68 افغانۍ اویا پوله، یو اروپایي یورو 70 افغانۍ 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 10 افغانۍ 15 شپته پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلداري 610 افغانۍ. د پاکستان پوځ او چارواکي وایي یوې وسلوالې ډلې په یو مرکز پوځي مرکز کې نن پر جمعات برید وکړ چې په دې حمله کې څلور وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان عاصم بجوا پر ټویټر لیکلی چې په مهمند ایجنسی کې د غلنې پر کمپ د وسلوالو برید شن شو. بجوا څرګنده کړه چې په دې حمله کې څلور ځن وژونکي او دوه پوځیان وژل شوي دي. پوځ په یو بیان کې ویلي چې څوارلس عسکر په دې حمله کې ټپیان شوي هم دي. په بیان کې ویل شوي دي چې برید کوونکو هڅه کوله چې پوځي مرکز ته ننوځي، او کله چې جومات ته ورسېدل ډزې یې پیل کړې. هلته د سیمې د خلکو او پوځ ته د نویو جنګ جذبېدونکو لویه غونډه وه. د بلغاریا صدر اعظم وایي یو شمیر افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. بوکو بورسوف پرون په هرمنلی سیمه کې چرته چې د یو کمپ افغان کډوالو د تیرې پنجشنبه په ورځ له پولیسو سره شخړه وکړه. خبر اعلان ته وویل
دا افغان کډوالو یوه وړه ډله 15 کسان به له بلغاریا وویستل شي. ملي امنیتي ګټو ته په پام سره به سمدستي خپل هیواد ته وسپارل شي. موږ یوه الوتکه کرایه کړې چې په دسمبر میاشت کې د دوی ایستل پیل شي.
د تیرې پنجشنبه په ورځ افغان کډوالو له بلغاریایي پولیسو سره اخوډب وکړ چې له عملی شپږ پولیس ژوبل شول. د بلغاریا د کډوالو په دې کمپ کې نږدې 3000 کسان میشتي چې غواړي له دې ځایه نورو اروپایي هیوادونو ته لاړ شي. د کډوالو او پولیسو ترمنځ له شخړې وروسته شاوخوا 400 کډوال نیول شوي دي. په ایران کې د ریل ګاډو د پرونی ټکر له امله د مړو شو شمیر زیات شوی. د ایران دولتي تلویزیون وایي چې په دې پیښه کې چې په سمنان ولایت کې شوي لږ تر لږه 40 کسان مړه او 20 نور ژوبل شوي دي. دا پیښه پرون سهار مهال هغه وخت وشوه کله چې د سپرلیو یو ریل پر تمځای ولاړ و او بل اورګاډی ورسره ولګید. د اټکل له مخې په ایران کې هر کال شاوخوا 10000 کسان په ترافیکي پیښو کې مړه کیږي. او د فرانسې، جرمني، روسیې او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکې اورې په بیلاروس کې د اوکراین د ختیځ د اوربند د موافقې په اړه غونډه کوي. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزارت ویان الکساندر جورګینی د جمعې په ورځ ویل چې د راتلونکې سه شنبه ورځې په غونډه کې به د مینسک د موافقې په لړ کې د شویو پرمختګونو او په دې اړه چې کوم کارونه نه دي شوي خبرې وشي. د اوکراین حکومت او روس پلوه بلتون غوښتونکي نه دي توانېدلي چې د اوکراین د ختیځ د بن موافقه په بشپړه توګه عملي کړي. د اوکراین په ختیځ کې لا هم د حکومتي ځواکونو او روسي پلوه بلتون غوښتونکو ترمنځ نښتي کیږي. د اوکراین د ختیځ جګړې تر اوسه پورې 9000 او 600 کسان وشلې دي. دا تر دې دمه د افغانستان سیمې یو نړۍ مهم خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د افغان ولسمشر د اشقابات د سفر جزئیات تر سره شریکه او دا به هم واوري چې د پاکستان صدر اعظم د ترکمنستان له ولسمشر سره د افغانستان په اړه خبري کړي. د افغانستان دفاع وزارت مرستيال وایندوي
لله الحمد تر اوسه مونږ وکولای شو چې دشمنان د هغه ځایونو استغزان ته زال جوړ کړي او دوی زال د منځ یوسو.
جنرال راد منیش ته شفق دوه عملیاتو په اړه معلومات درکوي. په میدان وردک ولایت کې مو د چارواکو په وینا لوی نوې خپل سره وسله واله ډلې خبرو.
د میدان وردک ولایت د بیسود او جلیز ولسوالۍ کې یو ډله غیر مسؤول وسله وال ثقیله سلام درنګ خفیفه سلام لري شخصي زندانونه لري.
د شتو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین په افغانستان هم نړۍ کې لپاره راهي سره روان دی. روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې د فشار ناروغي په اړه اوریدلای شي.
د فشار د مخنیوي لپاره خو یو د تحرکات د سپورت کول دي، زیات کار کول دي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چمی پورس لیوال ورلد رتبه پلاوی سره په درې ورځنی سفر ترکمنستان ته ولاړ. جمهور ریاست وای ولسمشر غنی په ترکمنستان کې د ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې ګډون وکړي او وینا به وکړي. همدارس په داسیا د نړیوالی اوسپنی ذکر شې د پرانیستو په مراسمو کې برخه واخلي او د سیمې له یو شمیر مشرانو سره به خبرې وکړي. رضوان مراد راپورټ لري.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ترانسپورت په اړه په نړیوال کانفرنس کې د ګډون او د اقینې د اوسپنی ذکر خې د افتتاح په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته رسیدلی دی. د جمهوری ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی ترکمنستان ته د ولسمشر غنی او ورسره پلاوی د سفر په اړه ازادي راډیو ته ویل
در جمهور در این سفر در کنفرانس جهانی ترانسپورت پایدار به تحت ریاست بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد برگزار می شود.
دی وی ولسمشر په دې سفر کې د پایدار ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې ګډون او وینا وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کې مون د دې کانفرنس مشري کوي او د یو شمیر نورو هیوادونو مشران هم پکې برخه اخلي. ولسمشر د غراز د ترکمنستان په ترکمن آباد ښار کې د آسیا د نړیوال اوسپنیز کرخې د پرانستلو په مراسمو کې هم ګډون کوي او هم وینا وکړي. خغلی مرتضوی وویل چې افغان ولسمشر به په ترکمنستان کې د دې هیواد د ولسمشر او د ګرجستان له جمهور رئیس سره جلا جلا غونډې وکړي او د دوه اړخیزو مسئلو او د سیمې د حالاتو په اړه به ورسره خبرې وکړي. د جمهوري ریاست په وینا ولسمشر غنی او ورسره ملګری پلاوی بای د اشقابات د نساجیلي فابریکې کتنه وکړي او د اشقابات په نړیوال انسټیټیوټ کې به هم وینا وکړي. ارګوای ترکمنستان ته د ولسمشر د سفر او لیدونکو کتنو تمرکز یوازې پر اقتصادي او ترانسپورتي موضوعاتو ده او په دې ترڅ کې د افغانستان د سولې د بهیر او یا له تروریزم سره د مبارزې په اړه د خبرو کومه ایجنډا نشته.
په راپور کې مو واوریدل چې د ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان د درې ورځني سفر پر مهال بل طالبانو سره د سولې مسله یاد نه شي. ترکمنستان هغه هیواد دی چې د طالبانو له رژیم سره یې ښه اړیکې لرلې او په رسنیو کې په تیرو دوو کلونو کې څو ځله داسې راپورونه خپره شوي دي چې شاید افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په ترکمنستان کې د سولې خبرې پیل شي. بل لور ته انټرفاکس اژانس خبر ورکوي چې په اشخابات کې پرون د ترکمنستان ولسمشر قربان خوري بیردی محمدوف د پاکستان له سر ریاسم نواز شریف سره د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او سیمې د امنیت په اړه خبرې کړې دي. د دې خبرو تفصیل نه دی ورکړل شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
د میدان وردګ د ولایتي شورا یو شمیر غړي په وروستیو څو میاشتو کې د دې ولایت په جل ریس او بیسودو ولسوالیو کې د یو شمیر ناقانونه وسلوالو د فعالیتونو د پیلیدو په باب اندیښنه څرګندوي. دوی وایي دا وسلوال سپکې او درنې وسیلې لري، عام وګړي ځوروي او حتی په وسلوالو غلاوو، سړي تښتونو او نورو جنایي پیښو کې لاس لري. نجیب الله الخیل راپور لري.
د میدان وردګو د ولایتي شورا یو شمیر غړي وایي د یاد ولایت په جلریز او بهسود ورسوالیو کې ځینې غیر مسؤولي وسلوالې ډلې پیدا شوې چې خلک زوروي او ډیری وخت قومي نښتو او نورو ستونزو ته لمن وهي. دوی وایي د حکومت په داخل کې ځینې ډلې او کسان دي وسلوالو ډلو څخه چې په سپکو او درنو وسلو سنبال دي ملاتړ کوي او د ولسي پاسونوالو نوم ورکوي. د میدان وردګو د ولایتي شورا مرستیال شریف الله هوتک په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ادعا کوي دا غیر مسؤول دوی وسوالې درې د سیمې د هیوادونو له استخباراتو سره هم په رابطه کې دي.
د میدان وردګو ولایت د بیسود او جلیز ولسوالۍ کې یو ډله غیر مسؤول وسلوال څو میاشتو ته په دغه فعالیت شروع کړی دی. البته د مسؤول وسلوال ډله ثقیل سلام درنګ خفیفه سلام لري چې له دولت سره هیڅ ډول رسمیت هم نه لري، شخصي زندانونه لري او همدارنګه دغه مسؤول وسلوال د سیمې استخباراتو له خوا نه بل خصوص ایران هم پکې شامل دی سي پریمان اندازه پیسې ورکول کیږي.
د ولایتي شورا یو بل تنغړی عبدالوحید اکبر زای وای دا غیر مسؤول وسوال زوی کوچار پتنګوي او نور قومي مخالفتونو ته لمن وهي.
تعداد 500 کسانو د خلک شته دي مسلدي غوته وسی او درنګ ور کړی دی چې هغه ولسی پاتون کوون کی دي. کله د کوچانو سره لانجه پیدا شي الته ورځي او کله چې په سرک باندې لانجه وي دي جلیز بیسودو نو دوی الته راځي.
د میدان وردګ والی زونډګل زمانی په خپل خبرو که په بهسودو او جلریز کې د ځون غیر مسؤل وسلوال دشتون خبره تاییدوي او زیاتوي چې دا ډلې حکومت او امنیتي ځواکونو سره ثبت نه دي.
په ریښتیا سره یو تشکیل په بهسودو کې منځته راغلی ده چې هغه د غیر مسؤل وسلوالې ډلې دي. نو اوس پورې د حکومت سره راجستر نه دي چې ریښتیا دا ډله د طالبانو مخالف عمل ده. خو موږ خپله نه غواړو چې د کوچانو په مقابل کې هم قیام وکړي. کوچان هم زموږ د ملت اوسیدونکي دي. موږ د هلې ځلې کو د وسلوالو ډلې سره لومړی تفاهم وکړو او که چېرته فعالیتونه په خپل قانوني چوکاټ کې تنظیم نه کړو هغه به د قانون منلو ته په هره طریقه چې اړ کوو به.
د میدان وردګو والی د ولایتي شورا د غړو د دې ادعا په اړه چې یاد وسلوال د سیمې د هیوادونو له ځینې استخباراتي کړیو سره اړیکې لري یا نه، یا د بعضې قومونو د ځپلو او ګواښلو لپاره راټول شوي څه ونه ویل، خو ټینګار وکړ چې کوښښ کوي تر څو دا ډلې قانوني چوکاټ ته داخلي شي، ګنې له هرې ممکنې لارې به یې د فعالیتونو مخه ونیسي.
بل لور ته په افغانستان کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د شفق دوه په نوم د پوځي عملیاتو په اړه د دفاع د وزارت د ویاند د مرستيال بیان څرګندونی د رضوان مراد پور اپور کلرو البته یادونه وکم چې شفق دو پوجي عملیات د دوشنبه له ورځې راهیسې په افغانستان کې پیل شوی.
د دفاع وزارت وی د شفق دو په نامه پوزي عملیات په بریالیتوب پر مخ روان دي او د دولت وسروالو مخالفانو ته سخت ضربه رسولې ده. د ملي دفاع د وزارت مرستيال ویان جنرال محمد رادمنش د جمعې پر ازادي راډیو ته ویل چې د روانو عملیاتو په لومړیو 15 ورځو کې د دولت ضد لسګونه وسروال مخالفان وژل شوی دي.
دشمن در حدود اضافه از 100 نفر تلفات داده، ما 8 نفر شهید داریم.
شفق دو پوزی عملیات د دوشنبه پر از افغانستان په هغه ولایتونو کې چې د دولت وسروال مخالفان پکې فعال دي پیل شول. د خغلی رادمنش پوینا افغان امنیتي ځواکونو د روان عملیاتو په لړ کې د وسروالو یو شمیر مهم مرکزونه هم لمنځه وړي دي.
لله الحمد تر اوسه مونږ وکولای شو چې دشمنان د هغه ځایونو کې ځان ته ځال جوړ کړي او د دوی ځال د منځ یوسو او د تخت په حال کې ده. مثلا په فشراګام کې چې دشمن وتختیدل و غختل چې د دواب د نورستان د دواب پولیس والی کې ځینې د ساوردون لاس راوړي، اما د مونږ اردو وکولای سوال چې غاخ ماتون کې جواب ووایي.
د دفاع د وزارت مرستيال ویان وایي د پکتیا ولایت د څمکنۍ او جانخیل ولسوالیو د امنیت لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي چې بیا د سیمې د دولت د وسلوالو مخالفانو لاستون لويږي. د پکتیا د جانخیل ولسوالۍ د روان کال په ترڅ کې د دولت وسلوالو مخالفانو نیولې وه. دفاع وزارت د غراز وایي چې لا هم په کندوز ښار او د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. افغان چارواکي وایي په هلمند، هرات، فراه او غور ولایتونو کې شفق دو عملیاتو زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي. دفاع وزارت وایي شفق دو پوځي عملیات به تر راتلونکي هجري لمریز کال پورې دوام ومومي. د افغان حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه پورې په شفق دو عملیاتو کې دوی ته د اوخت مرګ ژوبلې پړه څه نه دی ویلي.
کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ نسیم شفق دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل ډیر مطالب او تبصرې د انتخاباتي اصلاحاتو او په نویو دندو د انتخاباتي کمیسیونونو د پخوانیو کمیشنرانو د ګمارلو په اړه لیکلي دي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې پوښتنه کړې چې آیا ټاکنیز اصلاحات تکمیل شول؟ د سرمقالې لیکوال ویلي چې د ملي وحدت حکومت مشرانو د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانی کمیشنران لري او پر ځای نوی غړي وټاکل او دې کار ته د انتخاباتي اصلاحاتو نوم ورکړ. د سرمقاله لیکونکي په خبره د افغانستان انتخاباتي نظام پراخو اصلاحاتو ته اړتیا لري او د دې کار لپاره په انتخاباتي قوانینو کې له بدلون څخه نیولې د رای تر کارتونو، برېښنایي تذکرو، تخنیکی اسانتیاوو او نه مداخلې پورې باید په پام کې ونیول شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې په افغانستان کې د انتخاباتو پر وړاندې اصلي ستونزه دا ده چې په دې بهیر کې تل بهرنیان مداخله کوي او باید د انتخاباتي اصلاحاتو په چوکاټ کې د دوی د مداخلو مخه هرومرو ونیول شي. مدنیت ورځپاڼې هم په خپله سرمقاله کې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه لیکلي او ویلي دي چې سیاسي مداخله د انتخاباتي اصلاحاتو پیل. د سرمقالې لیکوال ویلي که څه هم ولسمشر غني په خپل د انتخاباتي کمیسیونونو د کاندیدو کمیشنرانو سره مرکې وکړي، خو لا هم د دوی ټاکنه د مسلکي پوهې له مخې نه بلکې سیاسي ده. د ورځپاڼې په یو بل مطلب کې هم د فیفا یا د عادلانه انتخاباتو د مؤسسې په حواله لیکلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په ټاکنه کې تجربه او مسلکي پوهه په پام کې نه ده نیول شوې، بلکې سیاسي مسایلو ته پام شوی. انیس دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د انتخاباتي کمیسیونونو له پخواني غړو سره لیدلې دي. په مطلب کې راغلي چې خاغلی غنی هغوی ته ډاډ ورکړی چې د امنیت په ټینګښت کې به هرومرو اقدام کیږي. او ملي ارمان ورسپانې په خپل سرمقاله کې د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني غړو ته د نویو دندو د ورسپارلو مسالې ته په اشاره ویلي چې حکومت د ځان رسوا نه کړي. د سرمقالی لیکوال ویلی چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په خوانیو کمیشنرانو د جمهوری ریاست تیر انتخابات سم مدیریت نکړل او د خلکو پر رایو یې لوبي وکړي. د سرمقالی د لیکوال په خبره همدې موضوع ته په پام باید دوی ته په حکومت کې دندې ونسپارل شي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په افغانستان او نړۍ کې لپاره رئیس د شزو پر ضد د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره ملګرو ملتونو کمپاین پیل کړی. افغان جونیا او شزي حتی د فیسبوک لاري څورول کیږي ملالی بشیر په دې اړه یو تفصیلی راپور لري.
لس کاله کېږي اوربله په انګریزي ژبه بلاګ لیکي او دا وایي چې د دې لسو کلونو په لړ کې په انټرنیټ کې په بیلابیلو ډولونو تهدید شوې ده. اوربله په امریکا کې د اسلامي علومو او جنسیت د برابرۍ په برخه کې ډاکټره کوي.
ما خپل د سینې په فیسبوک کې خوونه او خو په هغه ورځ کې پښتنو چې کومه آنلاین دنیا نه ځاګه نه ویلې وم کېدی شي چې په دې پرې کې لکه چې ما یو څو جنې چې کې مې هغه په چا پاسه کې علاقه نو ما څه پته نه یو ورځ ما ته سیرونه چې د ما فیسبوک نه ډاونلوډ کړو او په یوټیوب یې اچولې وو د پښتو سندر سره دا به زموږ سایت کو او زموږ ته سیرونه راغلو او پښتنو سره په کا کامنت جوړولې هغه به په ما باندې دومره بل اثر کوي نما یو ریپورت چې تاسو باندې ریپورت کوي دا ریپورت مې کوم چې دا پلیز ډیلیټ کا مې څه به ډیلیټ کړی تاسو څه چلو کوي تاسو ما یو تصویر اپلوډ کړئ بشټر برل اپلوډ کړئ
اور بل لومړی او اخیری شتنه د چپر انټرنیټ زورول سوی ده. پر انټرنیټ باندې چې لڅومره شدو سره ما تماس نیولې دی په یو نه بل ډول زورول سوی تهدید سوی یا لبی ځای تفسیرو سره مخامخ سوی دي. پر ټولنیزو رسنیو د تهدید سوی شدو ثبت سوی قضیه نسته. په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د شرکت ټیک نیشن رئیس عثمان منصور انصاری وایي د ورځنی تاوتریخوالی غونډې آنلاین له تشدد سره مخامخ سوي شدې هم په رسمي توګه د غستونزې نه ثبتوي. نو ځکه د ځانګړو قضیو په اړه هیڅ معلومات نسته. دی وایي په افغانستان کې د انټرنیټ له لارې د قرباني ډولونه هم نه دي معلوم. کریمه احمدی چې دا خپل نوم نه دی او نه غواړي خپل اصلي نوم وشي وایي په افغانستان کې نجونې د تعقیب او تهدید لبیرې حتی په خپل نوم فیسبوک نسی جوړولای. خویندې یا د ورور په نوم راځي یا هم ځان ته داسې نوم غوره کوي چې له نورو خلکو په امن کې وي.
تاسو وره کې زه دمر څنګه کوم اته ما شخصي ژوند ما کورنۍ ته ځنور او دې څه وره دي نو دا په خاله باندې زما دې ته چې زه ته دا غلط نه څه یې هم بدل نه څه زه سره کوم او ته دې ته نه څه کې اسکار کوي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال 15 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي او 80 سلنه فیسبوک کاروي. له فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډیر کارول کیږي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارولو په اړه کوم قانون نشته او نه هم داسې اداره شته چې د انټرنیټ لارې زورول سیو کسانو ته ځانګړي وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیړنیو انټرنیټي مرستو ټیم لومړی د حکومتي شبکو انټرنیټي امنیت او انټرنیټي جنایتونو په برخه کې کار کاوه خو وروسته تر عامو وګړو پراخ کړای شو. د افغانستان د سایبر امنیت ستراتیژي پر داس چوکاټ جوړولو ټینګار کوي چې له مخې باید د افغانستان سایبر یا انټرنیټي امنیت او پر انټرنیټ د کوچنیانو د خوندیتوب پالیسي جوړ شي خو د شذو په اړه پکې په ځانګړې توګه څه نه دی ویل شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت وایند یاسین سمیم وایي له تیر یو کال راهیسې له سایبري جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
موږ له سایبري جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکي معاملو قانون ځکه جوړ او عدلي وزارت ته واستوه څو یو حقوقي لاره موجوده وي چې پر بنسټ یې له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې که په راتلونکي کې کومه ستونزه پیدا کیږي موږ وکړای شو د هغو سرورونو او ای پی ګانو ته لاسرسي ولرو.
سرورهای یزنه او ای پی های اصلي دسترسي پیدا کړو.
د فیسبوک کارونکو خاطره فیضی وايي پر فیسبوک افغانان له همدوم رستونزو سره مخامخ ویل ک په اصلي ژوند کې. فیضی په خپل اصل نوم فیسبوک کاروي. د دې په وینا خلک د دې پر ځای چې شذې وهڅوي چې هغوی ټولنیز رسنۍ وکاروي څو وکولای شي د نورو شذو ستونزې راپورته کړي او په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. خلک هغوی بیروي او چې نور وسې ونه رسیږي درواغ ورپسې وایي.
ولا هم پر دې څو باندې د فعالیت دې کوم په لمن کې مسالې دې شریکوم یا هم دې سند دې کې د فیسبوک تلاري ز خبروم مخالفه د خوای واج د سنې سال دې سال خو ما د تحلیل زم او مزر تر کې زم د دې خل بده خو ورس فور ز سند سره ډیر مخ کې زم او خلک کوشش کوي چې سره کم ز دې دې زم سره کم ما یې ز څه وان د دې سره کم د برنامه زم دې دا ځای لري کوشش کوي خو به ما بدنامه وشي او هغه چې ما سره هغه څه لاندې وشي ډېر خل کوشش وکړي چې زه باید خالي مونږ کم زه باید روانه اوسم زه باید کار ونه کم او زه په ټولنې کې دا څه ورشان کې که څه ونه اوسم.
خاطره فیضی وایي که څه هم نه ده او نه کورنۍ د دې له عکسونو سره ستونزه لري، خو هر شته د کورنۍ ملاتړ نه لري، ځکه شای کورنۍ تنگ نظر وي، پر دې باور ونه کړي، یا د انسان په توګه د دې حقونو ته درناوی ونه کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کړي. همداسې یوه پیښه په بدخشان ولایت کې سوې ده. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد پیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه ویل:
موضوع د نجلۍ عکسونه د انټرنیټ موضوع و، او فکر کوم دا ورور داسې فکر کوي چې د ده د خور نامشروع اړیکې بیرون له چا سره لري. ګرچې دا ورور یې په دې علم باندې منکر دی چې ما نه ده وژلې، خو امنیتي ارګانونو د دوی دا ورور ګرفتار او مابت کې دی، فعلا هم دا قضیه تر څېړنې لاندې ده.
دا چې ولې ډېری افغانان دا نه مني چې ښځې هم انسانانې دي او حق لري چې له اقتصادي او مانوي لحاظه باید پر خپلو پښو ولاړې وي او له نړۍ سره ارتباط ولري. موږ پړه پر بې معنا دودونو، پخوانیو فکرونو، بې سوادۍ او له ښځو پر ناوړه توقعاتو اچوو، خو کله چې خبره د ټولنیزو رسنیو د کارولو سي، فیسبوک لوستي کسان کاروي، نو بیا ولې لوستي کسان ښځې ځوروي؟ د پښتونخوا محبوبه مومند وایي: ډیری وختونه خلک داسې فکر کوي چې پر ټولنیزو رسنیو ښځې له سړو سره د ملګرتیا لپاره آنلاین کیږي.
ما په کې بعضې د هغې انځورونه ویستلي دي چې ما ته په انبوکس کې څه څه لیکل شوي، کنه لیکي بعضې درته وایي چې یعنی ما ته ستا انځور راولېږه، یا بدې بدې خبرې کوي زور سره، بیا په ښه رویه سره ترې پوښتنه کوم چې روجانه تاسو خور لرئ مور لرئ که نه؟ نو زم داسې یو خور یم، زه خاوند لرم، واده مې کړی، زه چې سوشل میډیا ته راځم، زه دلته د دې لپاره راځم چې زه د پښتنو سره انټریکټ وکړم. زه غواړم چې مثال زه د ډېر د لوی افغانستان باره کې لر او بر پښتنو باره کې خبرې وکړم.
اوربله هم دا خبره مني او وایي دا د افرادو په فکري کچه پورې تړاو لري، ځکه د خلکو فکرونه داسې جوړ سوي دي چې که یوه ښځه له هغوی سره د انسان په صفت خبرې وکړي یا پر ټولنیزو رسنیو لیکل وکړي، دوی ځان ته اجازه ورکوي چې هر ډول تبصرې ورته ولیکي.
یو خو ته په خپل اړه سره خبرې کوي په انټرنټ باندې، او بیا چې هغه ته بیا د دې ډارلینګ سکارته وایي چې دا کار دی، څنګه ته پوهه کوم چې دې خبرې مونږ نه کوو، نو په دې باندې تاسو څنګه اندازه ولې دې د غوانم سماته سکارته وایي ما خراب خراب نه ونه وایي. دا زه نه نه منم.
کریمه احمدی بیا وایي: د نورو ورستپاتو ټولونو په شان په لوستو افغانانو کې هم دوه مخې توپسته، چې په خپل یو څه کوي او نورو ته بل څه غواړي، او د پرمختګ خبرې د بل د شذو لپاره خوشی دي، خو په خپل کور کې هر ډول ظلم کوي او زغمي.
کورنۍ دې مثلا ما زمینی خپل کور کې ولا کوم څه دخل شي چې دخل انسان څه کوي موږ کور کې وته بل کوم څه بل کوم ظلم څه دي، خو څه پرته ده کې د کور دي هم انسان دی بنا مې انسان ده پرې دې چې موږ به تر کې څه راوځو دې دې چې موږ دغه وحشت دې دغه ظلم مو ده بدايه
وغلطي وجهنه نشته فيزه يتمخلص. اوربل دا هم وای چې مش خپل لونو او خويند ته نه ورشي چې کله دوی له تهدید یا بد چلن سره مخامخ سي، دا د دوی ګنا نه ده، بلکې دوی خو اغیزمنسي وي ملاتړ ته اړتیا لري. دا وای کله چې موږ انجلی توایو ته پر انټرنیټ خپل مخ مشه، بیا دي خلک زوروي، موږ اصلا هغه ته دا وایو چې دا زورونه ستا ګنا ده. اوربل وایي: زموږ تمرکز باید د سړو پر پوهاوی وي چې د ښځو درناوی وکړي، ځکه ستونزه د هغوی لخوا پیلېږي. دا دغه سې کسانو ته چې ښځې زوروي وایي:
که ته نر څنګه ویلای شي چې د ښځې عزت نشي کولای، چې څنګه نه درځي چې د ښځې عزت وکړي، په دې باندې ګڼه مې استعماله وه، په ښځې باندې پابندیان لري، دغه چې سړی کمزوري دي، سړی کمزوري نه دي، دا سره مرکه ده چې د سړو د کمزوري د وجه نه وه
خزی باندې. له افغانستان سره د المان د همکاري سازمان د معلوماتو لمخي، په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسي لري 8.8% خلک یې فیسبوک کاروي، چې پکښې 12.9% ښځینه فیسبوک اکاونټونه دي، خو دا څرګنده نه ده چې څومره اصلي ښځې دغه اکاونټونه کاروي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
حامد ستانکزی د لوګر د شام مزار سیمې پر استولې سیمې کې لیکي: د ولسمشر اشرف غنی د ترکمنستان سفر به هم له اقتصادي او هم له امنیتي پلوه مثبت نتیجه ورکړي. عبدالباری اکبر دوست له بکوا بیا لیکي: د اشرف غنی د ترکمنستان سفر ګټه نه کوي. عبدالواسع ارمان له لوګر لیکي: د ولسمشر د ترکمنستان سفر ډیر ګټور دی. عبید الله سروری د لغمان د علیشنګ ولسوالی لیکلی دی. په وا علیشنګ ولسوالی کې یو صحی کلینیک دی خو ډاکټران یې دوا په بازار کې خرڅوي. رحیم الله نوری پر استول سمس کې د ملي وحدت پر حکومت انتقاد کړی. عبدالرحمن بیا طالبان د افغانستان لپاره ناورین بللی. عزیز الرحمن لننګرهار علی کې تاسو د خبرو ساسو هر خبرونه ته اسمس استوم خو یو نیمه تاسو خبروي. لسنمی بچشتوی لند خبرونه لناجه ساپی چخور.
د افغانستان دفاع وزارت وایي ډیر ژر به په زابل ولایت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ عملیات پیل شي. د نورستان چارواکي وایي د دغه ولایت په دوه ولسوالۍ کې له تیرې ورځې راهیسې جګړه درېدلې ده. د کډوالو بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمیر مرستندوی ادارو په افغانستان کې له بې ځایه شویو سره د مرستو ژمنه کړې. د پاکستان پوز او چارواکي وایي یوې وسلوالي ډلې په یو مرکز کې نن پر جمعات برید وکړ چې په دې حمله کې څلور وسلوال او دوه پوځیان وژل شوي دي. د بلغاریا صدر اعظم وایي یو شمیر افغان کډوال به بیرته خپل هیواد ته واستول شي. په ایران کې د ریل ګاډو د پرونی ټکر له امله لږ تر لږه څلور څلوېښت کسان مړه او دوه اتیا نور ژوبل شوي دي. او د فرانسې، جرمني، روسیې او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیران راتلونکې اونۍ په بیلاروس کې د اوکراین د ختیځ د اوربند د موافقې په اړه غونډه کوي.
یو مهم بهرنی خبر دا دی چې د کیوبا انقلابي مشر فیدل کاسترو وفات شو. کاسترو نیبی کلن و. د ده ورور راول کاسترو د تلویزیون لاره اعلان وکړ چې د نومبر په 15مه د شپې په 10 بجو او 9 دقیقو د کیوبا اعلی سرقومندان ساور کړ. دا سدی رډو پروانه خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند اشتمنی پروګرام لرو چې په کې د فشار د ناروغي په اړه متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو تر هغه مخکې د افغانستان د مخدر موادو پر ضد د مبارزې وزارت د مخدره موادو د کښت او تولید ستر علت ناامني او د قانون نه پلي کېدل بولي. د دې وزارت مرستیال فیصل حسیني ازادي راډیو ته وویل د افغانستان هغه سیمې چې ناامن دي او قانون پکې په سمه توګه نه پلی کېږي د نورو سیمو په پرتله د مخدر موادو کښت، تولید او قاچاق پکې زیات دی. شغلی حسیني وویل تر هغه چې په افغانستان کې ناامني ختم نشي د مخدر موادو د کښت او تولید کچه نشي صفر کېدی. په دې اړه زموږ همکار عباد الله حننزي له شغلی حسیني سره مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې قانون د مخدر موادو د مخنیوي په برخه کې سم نه تطبیقیږي. شغلی حسیني په ځواب کې وویل
یو اساسي هم دنده د تنفیذ قانون ده. مشکلات د تنفیذ قانون ناامني ده. تاسو سای پجریان که است په موږ هغه ساحاتو کې ناامنی ده، کښت، تولید، قاچاق هماغه ده، زایده یو مشکل چې د تقاضا ده کې احتیاط خلک معتاد دي. هغه آگاهی عامه ضرورت لري که موږ او کولی شو تو په دغه دنده کې موفق شو انشاءالله د شت تاثیر کې په هغه د امنیتي پسوه کې او بل چې مربوط ده کښت هغه قاچاق ده هغه د هغه ساحو کې ده چې هلته امنیتي خطر لاندې ده، خصوصا د هغه ولایتونه چې په موږ همسایګانو باندې هغه لري ارتباط لري.
د معتادینو په برخه کې تاسو څه کړي؟ اوس هم لیدل کېږي چې د کابل په ګډون د افغانستان په ګڼو سیمو کې ګڼ شمېر معتادین مونږ لرو. په دې برخه کې رښتیا هم تاسو څه اقدامات کړي دي؟ او همداراز د هغو توکو هغو موادو چې دوی ته رسیږي د هغې په برخه کې هم د اړوندو ادارو سره څه پالیسۍ جوړې کړي؟
د تطبیق قانون ده هغه بل سکتورونه باندې امنیتي سکتورونه باندې اړه لري. تر څو چې هغوی خپل دنده ادا نه کړي مونږ په هغه هدف چې ختم د دې مصیبت ده مونږ نشي رسیدلی. هغه سکتورونه هم تاسو پوهیږئ چې یو غټ مشکل یا لوی مشکل چې موږ لرو اوس ناامني ده. او بلې د بیرته د افغانانو چې بیرته راتګ خپل کور ته لکه موږ مهاجرین لرو عودت کرندگان هغه زین خلک هغه پامینس کې شته چې معتاد ده سو وخت چې دا دوی راست دل تعلقه ویروس باندې د شو کی په جامعه کې مونږ د ماه مزار کوکنار او د کاهش تقاضا تدبیر تنفیذ قانون هغه ټول په پلان عمل ملی یا اکشن پلان بدی هغه د هر وزارت کار یا دنده معلوم ده مونگ پالیسی جوړول او نظارت کول دوی کار ده مونگ هر وقت گزارش لرو په خپل گزارشونو که دا راضی چی په دغه کې مشکلات ده چې سوچ موجود ګرو عدم تنفیذ قانون ځکه په هغه ساحو که جنگ ده یا ناامنی ده هلته د تنفیذ قانون مشکلات صرف مستقیما متوجه کیږي هم دغه ناامنی له وجې نه ځکه دا بدبخت پدیده مستقیم تړاو لري د تروریزم او مافیا کې
اساسي گزارشونه اساسي راپورونه څخه یې چې په تیرو کلونو کې د مخدراتو سره د مبارزې په برخه کې رښتیا هم لازم کار شوی او کنه او کنه دې شوی کومو برخو کمکاری کړی په دې برخه کې
کمکاری خو اصلا یو خو لکه می مخکمو اشاره کو یو اصلي عامل ناامنی ده لکه چې امنیت تو نوی اصلی تینگ نوی علتا پسا ها که علتا خوصا دم در اطراف سا ها که در موش نشه ویلو چی به حق ازایو چی امنیت نشته ولی علتا تنفیذ قانون نکهی خب معلومه ده چی در یو ملی مشکلات در چالش ده ترسو چی در امنیت مسئله ختم نسی مونگ در صفر کولو یا یعنی د مهار کولو خبرم نشه ولی دا یو پویګی تاسو ته د سلف ارتباط لري په یعنی د امنیتی لواجینه
د افغانستان د مخدر موادو پر ضد مبارزې د وزارت مرستیال فیصل حسینی اوس هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ناجیه صاحبی وړاندې کوي
روغتیا د ژوند شتمنی
السلام علیکم د ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ته مو خره غلاست ویم نن په دې پروگرام کې د ویني لوړ فشار په اړه خبرې کوو ز ناجیه صپایم او د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملما دی چې تاسو ته په دې موضوع بشپړ معلومات درکې له هر څه وړاندې ډاکټر صاحب ته په خبرونه کې خره غلاست ویم
ډیر مننه د هر څه مخکې د ازادي رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته کڅه په داخله د افغانستان کې دی یا بهر د افغانستان څخه لري سلامونه ونی کې هلي وړاندې کوم هله د ټول روغ جوړ او د خوشاله ژوند خوندانو سیږي او لتا څخه نړۍ مننه چې موږ ته مبلنه راکړه او ترسو سوشي به خپل درنو هوادوال سره کوم معلومات چې موږ لرو سره شریک کړو
یو نړۍ مننه دوستانو تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلې خو مخکې د دې چې خبرونه پیل کو د وینې د لوړ فشار په اړه یو چمتو شوی راپور اورو به به راګرځو د خبرونه پاتې برخه ته او ډاکټر صاحب حکمت به تاسو ته د وینې د لوړ فشار په اړه بشپړ معلومات درکړي د ځینو راپورونو لمخې د وینې د فشار لوړوالي لکبل هر کال په نړۍ کې 9 میلیونه کسان مري چې په تیرو 25 کلونو کې سلويخت سره زیاته شوې ده په همدې حال کې د وزیر محمد اکبر خان روغتون ترینر متخصص ډاکټر خلیل الله هوتخیل ازادي رادیو ته ویل چې ورزش نه کول غوړ او ډیر سرکړی خواړه خوړل او روحي فشارونه د وینې د فشار د لوړوالي سبب کیږي
په عمومي صورت سره هغه کسان چې سپورت ډیر نه کوي وزن زیات وي خوراکي مواد کې د شهمیت یا غوړ نه ډیره استفاده کوي په هغه کې د فشار د لوړوالي مسایل شته او د بلې خوانه کچېره د پښتورګو یا بډوډو وظیفه هم درسته وي په صورت د درسته فلټر وکړی شي نو په دې حالت کې د فشار د لوړوالي مسله منځ ته راځي متاسفانه ډیر لوی لامل زمون په وطن کې د غوړو استعمال ده یو چې د شرکتونو متاسفانه کله چې دوی غوړ واردوي سره د دې چې د تبلیغ لپاره لیکلي نوي چې کولسترول پکې نشته خو متاسفانه کولسترول کته ډیره لوړه وي له همدې وجې نه خوراکي مواد اکثرا تناسب درست نه وي ځکه په دې خاطر غوړ چې کولیسترول پکې لوړی استفاده ترې نوشي فشار ډیر زر لوړ بولي.
د وینې لوړ فشار د زړه مغزي سکتې او معلولیت د ناروغیو یو سرګنده بیلګه ګڼل کیږي. دغه ناروغي چې د چپخله وژن کې په نامه هم یادېږي معمولا د سرګند نخو لخر کې دا پرته پرمختګ کوي. دا چې د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟ ډاکټر خلیل الله هوتخیل په دې اړه وویل
د فشار د مخنیوي لپاره خو یو د تحرکات د سپورت کول دي، زیات کار کول دي، خصوصا کسان چې بیرون وظیفه ونه لري په کور کې وي یا یو تر مشران مین دي چې دي نو کار بده وي چې د کور کې د نورو کسانو سره د ډوډۍ تیارولو سره یا د نورو کارو لپاره دوی باید فعالیت وکړي، کار وکړي. که امکانات لري د بیرون ګرځېدو لپاره ډېر موثر دي او خوراکي مواد کې دي ضروري شي چې دا هغه د مالګې کموالی او د غوړ کموالی ده، ځکه زیاترین عامل چې فشار ډېر زر جګ بول شي هغه د مالګې خوراک ده، او بیا په دویم قدم کې د غینه د غوړ استفاده کول دي. خو وظیفه دا ده چې وګرځي، سپورت وکړي، حرکات وکړي او خوراک خپل کنټرول کړي. ډېر کسان کولی شي د سهار د خوانه ښه خواړه وخوري، د گرمی د خوانه متوسط خوراک وکړي او د شپې د خوانه د ډیر خوړه نه خوري. کبه چیرې په پریزم دی خنه شول نو ډاکټر ته مراجعه وکړي په ورستی قدم کې به موږ د دواونو استفاده کوو.
د یو شمیر راپورونو په اساس د محل په ټوله نړۍ کې د وینې د لوړ فشار نږدې یو میلیارد خلک کړيږي، خو په افغانستان کې بیا د لوړ عمر هرو 50 کسانو کې دوی دغه ناروغي لري.
ازادي رادیو لاونه ترو وورزی پونه کی
دوستانو تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ل ازادي رادیو اوري. دغه خبرونه نن ورځ زنګړی شوې د وینې لوړ فشار ته، او په خبرونه کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب حبیب الله حکمت را سره ملمدای او تاسو پوښتنه ځوابوي. تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې خبرونه ته ټلیفون وکړي. ډاکټر صاحب حکمت مخکې دې چې اوریدونکو ته ورشو، د وینې لوړ فشار مهم عوامل تاسو په نظر
د وینې لوړ فشار د عوامل نظر کچری طبقه بندی کو نو په دوه ډول ویشل کیږي، چې یو لمړنۍ یا پرایمری یا ایزنشل هایپرټنشن ورته وی، چې اوادی ډول کې د وینې لوړ فشار لپاره کوم واضح سبب نه پیدا کیږي چې قابل تشخیص او تداوی وسیږي، چې تقریبا د ټول وینې لوړ فشار 95% پیښې همدغه اوادی لوړ فشار تشکیلوي.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب حکمت. رزو په دغه برخه کې د یو اوریدونکو اړیکه اخلو چې دوی د وینې د لوړ فشار په اړه کومه پوښتنه لري. به رزو د دغه پوښتنې ځواب ته مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام.
طاریا حدی له مرکز خصاص سره تماس کوم. زموږ د ډاکټر صاحب سبب څنګه ده چې د یو ساری کا وینا دیوی او دا د فشار تکلیف ولري کله کوم بل معروف تکوین ورکړي دا وکنا، او بل دا چې دې هغه علامه شي دي د لوړ فشار په سړي سره کوم حالت کې وي او کوم باندې ورځي چې دا لوړ فشار ولري، او دا یم تاسو ته چې دا وینا کا کولیسترول ولري دې د کنټرول لپاره چې
د احادیث دورو په جواب کې باید وویل چې لمړنۍ پښتنه دا و چې کچېری د ناروغ یا د انسان په بدن کې وینه زیاته وي د نارمل حالت څخه، جدي حالت موږ پولیس ایتمی هم ویلی شو کچېری د وینه یو بل ناروغ ته ورکی کوم مشکل خو نه لري، هیڅ کله مشکل نشي جوړ، فقط د وینه د ورکولو هغه اصول باید مراعات شي چې معاینات تکمیل شي. نور د وینې ورکولو کله د تډیر غټه ده چې د وینې فشار هم سره کنټرول دی، یو د اولی هایپرټنشن په اسباب کې هم د وینې ډیرواله ده، نو کچېری دا وینې ورکه غا د چا خبر هم خورما هم ثواب هم بده د فشار سره کنټرول شي هم د یوبل مریض سره چارو سره کې کوم مشکل پکې نشته ده. دویم پښتنه دا و چې د لوړ فشار لپاره کوم نه خانه په ناروغ کې موجود سی، د وینې لوړ فشار اکثرا که عادي حالت کې وسیږي یا متوي میل چیکر کوم اراز علائم ځان ته نه لري مریض پینه پويږي، اکثرا وخت د عادي چیک اپ په وخت کې کله ناروغ ډاکټر ته راځي دی او بل ناروغي لپاره نو د وینې فشار جګي ګوري چې د وینې فشار لوړ ده، خو به کچره د فشار لګ نورمال حد نه نورم جګيږي بیا نو مریض ته بعضی مشکلات بعضی ستونزې پیدا کوي چې هغه عبارت دی اولین علامه چې د سردرد څخه د عبارت ده، خصوصا د سر د شاتنی برخې سردرد، د اوکسیپیتال نه سردرد اکثرا د سهار په وخت کې اوسیږي. ناروغ د سردردی څخه شکایت کوي، د زړه بدوالي او کانګې څخه شکایت کوي، سرګنګسي او سرچرخي مریض سره پیدا کیږي. همدارنګه بعضی ناروغان ته د زړه ټکان، په انګلیسي کې پلپټیشن ورته وایو، دا پیدا کیږي. همدغه عمومي هغه علائم دي چې باید که ناروغ په خپل ځان کې ګوري باید حتما له ډاکټر سره مشوره وکړي او خپل د وینې فشار چک کړي. او درېمه پوښتنه د وینې کولیسټرول د کنټرول لپاره وه. د وینې کولیسټرول باید چې ناروغان اول خو په خپلو خوړو باندې ډېر فوکس وکړي، د وړو نه شروع کړي، باید د وینې غذایي مواد غوړ کم وسیږي او اکثرا آیل یا د تیل په شکل وړې استفاده وکړي. همدارنګه بعضې نور غذایي مواد لکه وریجې او کچالو دا باید په غذا کې کمه کړي، د په ځای باید ترکاري او میوجات ته ځای ورکړي. او تر ټولو مهمه خبره د فزیکی فعالیت کول دي، چې باید دوی په حداقل په ورځ کې تر 10 منټو لپاره پیاده روي ولري. کله چې فزیکی فعالیت بدن کې نو اس کلم دوی غوړ نه لوړي.
ډیر مننه خوشخوی صاحب له کابل نه په لیک کې د ډیر منتظر هم پات شو. مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه ولرئ.
ناجیا جان خو دې راما تقنیم کې تاسو ته جناب ډاکټر صاحب خدمت سپتم ډیر ځا سلامونه تقدیم.
سلامونه وعلیکم السلام.
سلام ما دا عرض کوو صاحب چې سړی باید څه شی وخوري چې فشار لوړوالی خپل حالت راشي چې نه پټو شي او نه لوړ وو شي. کومه غذا وي ته د لپاره کې چې سړی وخوري او بل د بعض خلک صاحب نشي او تماشي کې دوا مخدره نشي استعمالي، دا هم د فشار پر لوړوالی او یا پر ټټوالی باندې اغیز کوي. ځکه مخ کې تاسو هم وویل چې اغیز کوي، دا ډېر اغیز کوي که لږ اغیز کوي. او که څوک د سګریټ او یا د نورو نشو څخه خلاص واخلي دا هغه فشار ته ډېره ګټه رسوي. اوکي صاحب دا اوریدونکو ما ته دغه معلومات راکړي، ډېر بزامت شي تاسو ته.
خوشبو صاحب ډېره زیاته مننه کوو له تاسو. ډاکټر صاحب حکمت به دغه پوښتنې ځواب کړي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د خوشخوی صاحب سلامونه وعلیکم السلام وایو. هغه هم دوه پوښتنې مطرح کړي. لومړی دا چې اگر چې پښتنه هم ته تکراری ده، کوم غذایی مواد باید یو انسان استعمال کړي تر څو چې د وینې فشار لوړ هم نشي او ټیټ هم نشي په نورمال حالت کې وساتل شي. ما مخکې یادوري وکړه چې په روزمره ژوند کې د خوړو په مقدار کې باید د غوړو کموالی وسیږي، غوړي باید د هغه د جامد شکل په شکل نه وسیږي، باید آیل یا تیل څخه استفاده وشي. کوشش وشي چې زیاتره ترکاریو ته زیات موقع ورکړ شي په غوړیو کې په غذایي موادو کې. همدارنګه د وریجې او کچالو چې خپل په ذخیروي ډول ذخیره کیږي دا هم باید په غذایي موادو کې کم شي. او فزیکی فعالیتونه ډیر مهم رول لري په دې کې. همدارنګه ناروغان چې د وینې غوړ ډیر لوړ وسیږي او وینې غوړ دوامدار استفاده کوي، هغوی کولی شي چې آیل څخه استفاده وکړي او د وینې فشار د کنټرول ته جګېدل څخه مخنیوي وکړي. دویمه پوښتنه د مخدره موادو په اړه وه، لکه مخکې چې ما په اسبابو کې ذکر کړی، سګریټ څکول یو په عوامل د وینې لوړ فشار کې ده چې خپل د کاتیکولامینو د افراز زیاتوالي سبب ګرځي او د زړه ټکان د زیاتوالي همدارنګه د وینې د رګونو تکوالي په مقابل کې د وینې فشار لوړیږي. نو سګریټ څکول تر اوسه چې په کوم امراض موږ لوستي دي په هر یو کې یو له مهمو اسبابو څخه ده. د اسلام مقدس دین هم دغه نه فرمایلی ده. نو ناروغ هر څوک چې سګریټ څکي دا معنی چې خپل ځان سره جفا کوي، باید سګریټ کم کړي او حتی له منځه یوسي تر څو د وینې په لوړ فشار اخته نشي. الکول هم همداسې یو له مهمو سببونو څخه ده چې کتابوي کچې نفر په هفته کې د 2000 څخه زیات الکول څکي نو دغه د وینې فشار ډیر خطرناک حالت ته ځي، حتی وژن کې هم کېدلی شي. دې وکړه چې خپل جواب تر لاسه کړی وسی.
بلې جمعه ګل له بادغیس نه مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم. زه ټول اوریدونکو او خصوصا ډاکټر صاحب سلامونه وایم.
مهرباني وکړئ.
سلام
او بعد سلام دا زه تکلیف لرم چې کله ولاړم تور شپاسې و خداري زم دا تاسو دا پښتنه رانه چې دا پښتنه ته راځي
که تاسو په لیکه کې اوسئ ډاکټر صاحب کوم پښتنه لري مې رواني
کله د ناست حالت څخه یو درېګ سترګو ته تورواله راځي داسې دی ویل
وو بس مې کوم سترګو تور وګاري زم فرمې کوي زم
څنګه کله ډاکټر ته لې د وینې فشار د جکړې د سمعینات د کړیو نه
یا تر اوسه نه تللې دا سر پر لګېږي کله چې ولاس مې غوږار
شو وزن د څنګه تر اوسه نه تللې وزن د زیات دی که متوسط
وزن دا چې نه نه وزن دی او په د سلکنان نیم 3 کیلو وزن لري
سمه ده وروره د جمعګل صاحب د ورور په جواب کې باید وایو چې د یو استلال لري او ټستاتیک هایپر ټنشن کله چې نارمل انسان هم د ناس وضعیت کې ناس وسیږي یا د جامع تنګي وي د ناس ته حالت سم نه وي هم یو دم جګیږي نو د وینې فشار په اني ډول نو څه خطر کېږي او د ناروغ ته د سترګو تورواله اته شي وي د نشي سرګنګسي پیدا کوي کله کله بعض حالت کې ناروغ پزما کوي یو خدا چې به نه جا تنګ جامع وانه وندي یو زل د زمکه نه بد راځي چې په احتیاط سره راځي شي او بل بد دا ناروغ ډاکټر ته مراجعه وکړي چې بعض ناروغي هم به له نظر تیر کړو چې د ناروغ د وینې فشار د ناروغ پلس بد معاینه شي چې کوم پاتولوژي به کنه وسیږي ان شاء الله چې شاید نور نارمل وسیږي خدای دې جواب ترلاسه کړي
بلې ډاکټر صاحب حکمت دغلطه د افغان بیسیم د تسوات الله شمیر لاري هم ډیر اوریدونکو پوښتنی مطرح کړي خو موږ تخنیکی همکار وای چې بل اوریدونکو په لیکه کې د پوښتنا اخلو مهرباني وکړئ سلام علیکم
د ویني کولسټرول چې د بادام او چرمغز په واسطه باندې کنټرول
کیږي او کنه ترسره د چیش پوسټ بله چارمغز د وینې د کولیسټرول لپاره یو ښه غذا ده ځکه چې هغه په خپل ترکیب کې اومیگا 3 په نامه یو پولی ان سچوریټډ فټی اسید لري چې د وینې لپاره ښه ده د ایچ ډی ایل په لوړوالي کې کومک کوي د ناروغ د وینې فشار نه اخته البته په کافي اندازه یو دوه درې څلور باید روزمره وخور شي په زیات اندازه هم مشکلات پیدا کولی شي ناروغ
بله دغلطه یو شمیر نور اوریدونکو لیکلي دوی ویلي چې د وینې او عصبي فشار ترمنځ توپیر شته او کنه او د فشار په واسطه باندې څنګه کولای شو چې تشخیص کړو د فشار لوړوالی څنګه کولای شو چې تشخیص کړو دوی هدف دی
اکثر موږ تم ناروغان چې کلینیک ته یا روغتون ته مراجعه کوي او وایي چې زما د وینې او د عصبي فشار معاینه کوي دا یو عامیانه اصطلاح ده د وینې لوړ فشار یا د وینې فشار خپل هغه یو فشار ده اسباب مختلف دي کېدای شي چې د استرسونو وسیږي د دوی په لهجه باندې عصبي وسیږي کېدای شي ناروغي له وجې وسیږي ماګم فشار د وینې فشار هغه یو فشار ده کله چې وینې من ډاکټر راځي د وینې فشار جې کوي د عصبي فشار په نامه کوم بل فشار لرو عوامل کې شامل ده چې د وینې لوړ فشار یو عامل عصبي کېدای شي روحي استرسونه کېدای شي همدارنګه دوی ویل چې څنګه کولای شو چې د وینې فشار معنی کوم مخکم اعراض علائم تشریح کړو کله شو دی اوریدل وسیږي که هر څوک خپل ځان کې د اعراض علائم ویني کولای شي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د وینې فشار جګ شو وسو ماشاءالله په هر ځای کې ډاکټران شته دی او حتی ودا وخانه هم د فشار اړه لري کولای شي د وینې فشار چې کچره څه مشکل کولای شي بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي خپل تداوی تر لاسه کړ.
بلې اسد الله خان له غزنی نه مېرمنې وکړې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
خواري ګرامي او ډاکټر سیم محترم احترامات مربي پذیرین اسد الله سم از غزنی.
ډاکټر سیم محترم
خانم تقریبا به عمر 45 سالگی است او یګان دفعه شکایت دارم کې وجودم زیات ګرم میشه. حتی میشه کې اگر شاو باشه یا دال استراحت باشه هم امی تمام کالا را از پیش خود دور میکنه و صحتش بسیار شدیدن گرم میشه بعد از یک چند در نزه پس سرد میشه آیا این تکلیف از چربی خون است یا کدام تکلیف دیگر است اگر در این باره لطف کنیم به ما معلومات بدیم
دورو را فقط دونه مطرح کرده چه کرده میده 50 کالو عمر لری و د شپې له خوا یا د ورځې له خوا یا څو لحظو لپاره وای چې زما ګرمي کې او ټول وجود مې ګرم راځي ته د کالو وسل ته مجبوریږي مختلف عوامل کېدلی شي لکه خپل د چویلې کېدای شي د وینې غوړې لوړ وسیږي وزن زیات وسیږي خپل فشار هم خپل پیدا کوي شي نور ناروغي هم شته دایره د غدي فعالیت زیاتوالی هم دا حالت پیدا کوي شي ناروغ وسل لرزه پیدا کوي ډیره خوله کوي دي ګرمي مقابل کې حساسي نو د ورور ته توصیه کوم چې چیرې مشکل جدي وسی نو کولای شي چې تر څنګه نږدې داخلي متخصص ډاکټري مراجعه وکړي تر څو هغه بعدي کارونه ورته انجام کړي او کومعینات لازمي معاینات وکړي او تداوی ورته ترلاسه کړي.
بله دوستانو روختیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي رادیو اوري بلوریدونکو ته ګورو چې دوی کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي روختیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري.
بله محترم ناجیا صافی خوری تاسو سلام وړاندې کوم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو درانه مېلمه یې کوم سره پیژندلې سلامونه ورته وړاندې کوم. زما ډاکټر صاحب سید دې لري پوښتنې دي. اوله پوښتنه خو نه ده چې دا د وینې فشار چې انسان په دغه فشار تخته کیږي دا په شین پورې هم اړه لري چې نه لري او دوم پوښتنه دا چې په نر او په ښځې دا فشار په نورو کې ګرځي او په ښځو کې ډېر پیدا کیږي. درېمه پوښتنه مې دا ده چې دا د وینې فشار انسان ته روحي تکلیف هم پیدا کوي کنه؟
د وینې لوړ فشار په نظر نارینه ته په خزینو کې زیات وسیږي. همدارنګه دوی لري چې وینه فشار روحي تکلیف پیدا کوي شه خو bale بعض ناروغان موږ ورته وایو چې حداقل په هفته کې د 2000 د وینه فشار چې نو د ته یو تشويش پیدا شي چې زه خو دوا خورم او د وینه فشار مې پیدا کوي چا ورته ویلې مې چې ولا د وینه فشار هو د زړه ناروغي پیدا کوي کله د زړهونه دريږي نو هغه ناروغان ته روحي فشار پیدا کیږي حتی د هفته په ځای پورس کې او زر 2000 ډاکټر ته مراجعه کوي چې زمنګ د وینه فشار چې کچې پینځه درجه ایم جی ګوسی او ته ناروغ ورختای د خپل ناروغ د ورختای د وینې د نور لوړیدو د فشار لوړیدو سبب کیږي. نو bale روحي فشارونه د وینې فشار لوړی او د وینې فشار لوړیدل بعض ناروغان ته روحي فشارونه پیدا کولی شي.
ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي زوان دي اوي زان وینم وای پشوند سروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي ستی پر عاشقان وینم مست خاروي اور بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے دستا دمنے اور سن میرا باندے بلدے پر ہر میں تزل سر شک نہ وے پکٹ روئے ستی پر عاشقاں بنا میں مست خاروئے ستی پر عاشقاں بنا میں مست خاروئے شقی غم دے ماول دل ستر کے تیار گزارے بم دے ماول دل ستر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اس کا پدروئے ستی پر عاشقاں بنا مست خاروئے ستی پر عاشقاں بنا مست خاروئے بلاس من سكن مرز من ارد د عشق ولا سند اشنا گرنه پی غرد د عشق ولا سند اشنا گرنه پی غرد لګل میره بر دې ارتا وینن پزاروي ستی پر عاشقان بنم مست خروي ستی پر عاشقان بنم مست خروي